محمد صالح با مطالب تازه با شماست.
ډیر مننه تاسو څخه ستار فروخته سیستم سید ازادي رادیو را اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په دې خبرونه کې اوري چې ورسته له هغه چې په غور کې ځینو کسانو د والی په پلوي او ځینو نورو د هغه پر خلاف مظاهره وکړه، والی وایي چې ځینې زورواکي په مرګ ګواښي. نن دوشنبه د تلیا میزان 28 د اکتوبر 19 په پیل کې له اسد الله لودین نه د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په ایران کې د یو ترافیکي پیښې له امله 40 افغانان وژل شوي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. او ولسمشر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل: د ایران دولتي تلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټر د ټکر پیښه کې 40 غیر قانوني افغان کډوال وژل شوی دي. په پیښه کې لاس نور کسان ژوبل شوی هم دي. په راپور کې ویل شوی چې پیښه تیر ماښام د تهران او قم ترمنځ په غزدر لاره د یو منی بس او یو باروړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د ایران د لوی لارو د پولیسو مشر محمد حسین حمیدی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل په پیښه کې وژل شوی 40 کسان غیر قانوني افغان کډوالو چې په ناقانونه توګه ایران ته اوښتي وو. بلورته د ایران د سیستان او بلوچستان والی خبرداری ورکړی چې د هیواد باید د افغان کډوالو د یوې نوې څپې لپاره چمتووالی ولري. ایرانی رسنوی د سیستان او بلوچستان د والی علی اوسط هاشمی له قول لیکلی چې نوموړی وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو له کبله د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. هاشمی زیاته کړه د ایران ټول ولایتونه باید د افغان کډوالو د نوې څپې رسیدو ته چمتو وي او په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په ایران کې اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه ثبت شوي او غیر ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي. په تیرو څو کلونو کې یو شمېر غیر قانوني کډوال د ایراني چارواکو لخوا بیرته افغانستان ته استول شوی دی. د اروپای ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د اروپای ټولنې یو شمېر سفیرانو او د حکومتونو استازو پرون له اجرائیه رئیس عبدالله سره په کتنه کې له افغانانو سره د خپلو هیوادونو د ملاتړ د سرګندونو ترڅنګ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اصلاحات او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول باید دوام وکړي. د اجرائیه ریاست لخوا په یو خبر شوي بیان کې په دې اړه ویل شوي چې په دې کتنه کې د اروپای ټولنې 14 سفیرانو او د حکومتونو استازو ګډون کړی و. بیان زیاتوی چې د استازو په کابل کې د ریکا په نوم د مرستندوی هیوادونو د کانفرنس جوړېدل وستایل او یادونه وکړه چې د ریکا غونډې په راتلونکي 2014 کال کې د افغانستان په اړه په بروکسل او وارسا کې دوه نړیوالو کانفرنسونو جوړېدو ته لاره پرانستلې ده. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پر دولینه ولسوالۍ له پرله پسې حملو وروسته تیر ماښام بیرته په شاتګ وکړ. د دولینه ولسوال احمد حسین دانشیار د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د دوه ورځو سختو نښتو په ترڅ کې 8 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. دانشیار زیاته کړه چې په دې نښتو کې د سیمې یو ملکي اوسیدونکی ټپي شوی او عوام خلکو ته هم زیانونه اوښتي دي. ویل کېږي چې د دې عملیاتو مشري پخوانی جهادي قومندان او په ولسي جرګه کې د غور د خلکو استازي محمد ابراهیم ملکزاده کوله. او وروستی خبر د کرکټ له ډګره: د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره د یوې ورځنیو نړیوالو لوبو په لړ کې پرون د دې هیواد ملي ټیم ته د 8-5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان له خپل کوربه سره مخکینۍ لوبه په لوی توپیر بایللې وه. په پرونۍ لوبه کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ او په 500 اورونو کې شپږ لوبغاړي وسوځېدل او مقابل لوري ته 221 منډې هدف وټاکې. د زیمبابوې ټول لوبغاړي په څه کم 1 اورونو کې په داسې حال کې وسوځېدل چې 214 منډې جوړې کړې وې. په افغان لوبغاړو کې پخواني کپتان محمد نبی او نورعلي زدران په بیټنګ کې ښه وځلېدل. نبی په 121 توپونو 116 او زدران په 19 توپونو 80 منډې جوړې کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په دې لړۍ کې له زیمبابوې سره د 3 شنبې، 5 شنبې او 6 شنبې په ورځو 3 نورې لوبې هم وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ولسمشر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنۍ چارو، انرژي، سوداګرۍ او خزانې وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي: زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه زموږ د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو موافقه به هغه وخت عملي شي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران له خوا له توافق سره سم د اجراءاتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړی دی. ایران موافقه کړې چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې لویدیز پر دې هیواد د لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپاره کړي چې د ایران لخوا د اټومي موافقې له عملي کېدو وروسته پر دې هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لاره اواروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې فدریکا موګرنی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحې چوکاټ تصویب کړی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا پوځ وایي چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وژل شوی دی. پینټاګون پرون په یو بیان کې ویل سعودي تباس سنافی النصر چې یو پخوانی تروریست و او د القاعده شبکې په مالي چارو کې پراخه تجربه درلوده د پنج شنبې په ورځ وژل شو. امریکایي چارواکي وایي چې النصر د القاعده شبکې د خراسان ډلې له مشرانو څخه و چې پر لویدیځو اهدافو د حملو د سمون لپاره له پاکستان څخه سوریې ته استول شوی و. د پینټاګون په بیان کې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر له قوله ویل شوی چې د عملیاتو د القاعده شبکې پلانونو لپاره لویه ضربه ورکړې ده. د النصر نوم په هغه فهرست کې شامل وو چې تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د امریکا د خزانې وزارت اعلان کړ. نوموړی د سعودي عربستان د چارواکو تر تعقیب لاندې هم وو. او وروسته خبر ده چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکیه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي، برلین به په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د ژر منل کېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي. میرمن مرکل په استانبول کې له خپل ترک سیال احمد داوود اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې د ویزې د اسانتیاو او مالي امتیازاتو وړاندیز داسې وکړ.
Deutschland ist hier bereit unterstützend tätig zu sein.
Da wa Germany chamtu da che Turki atbao ta da Europai tulane de vize pa asana kawlo ki mrasta ukri da Germany aw Turki gade dale pa de ala lumranai khabari kadi aw paratun ko chubrazu ke ba ya gonda sara ukri. Merman Merkel wel Germany la Ankara sa khawali de hugo kadwal de bertamanlo pa barkha ke samdeste iqdam ukri che Germany la khpal khawri basi da wa tughlo de kadwal de makhnawi la para de wa mas'un zun de julido pa barkha ke de Turki par ghoxtana yow zalbia tingar ukar. د ترکیه له دې طرح سره تر اوسه چا ځکه لیوالتیا نه ده ښودلې چې له پوځي اقداماتو څخه کار اخیستل هم پکې شامل دي. د جرمني صدر اعظم د کډوالو د بحران پر موضوع د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم خبرې کړې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د غور ولی وای زنی زورواکی په مرګ غوشي
یو خپل خپل نه 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 کوي نه ګولم چې دروغ وسې نشانه ځهونه نه خره یا حال حال شو چې ګیرنه زما
د وزګرتیا په وړاندې د مبارزې یو غورځنګ له حکومت او غوښتل له هیواده د ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي. په کونړ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وسوه.
انتحار او انفجار په اسلام کې نشته دی. د امنیتي قواوو په وړاندې حرج او مرج چرې په اسلام کې نشته. ولیکه
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هڅه کوي د ټولنیزو رسنیو فعالیت معیاري کړي او که څوک شکایت لري دوی به ورباندې غور کوي.
د دغه بحثو څخه ګټه واخلئ. په رسمي شکل د سمیټ له ادرس نه یا تاسو له خپل شخصي ادرس نه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره شریک کړئ. څو وتوانیږو مونږ تاسو ته پاک انټرنیټ، برابر انټرنیټ د تاسو خدمت کړو.
په خیبر پښتونخوا کې د محرم میاشتې په لومړۍ لس ورځو کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی.
افغانانو نو باندې ټولو باندې سختی لکه راځي دا سوي چې اوی ته اجازه نه وي چې صدر تلر شي بل نور زیر تلر شي.
د امریکا ولسمشر خپل حکومت تر سپارښتنه وکړه چې پر ایران د لګول سوي بندیزونو د لړ کول په برخه کې اقدام وکړي. د ورکو ازنه د لټ پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه تر څنګ اوریدلی شئ. د د غور والی وای چې شای سیمیز زورواکی و وجنی وروسته لدې چې د ولایتي شورا یو شمېر غړو پرون په فیروزکو ښار کې مظاهره وکړه. سیما جوینده ازادي رادیو ته وویل چې ځینو خپل سرو قمندانانو په مرګ ګواښلې ده. اعتراض کوونکي میرمن جوینده په بې کفایتۍ تورنوي او د لرې کېدو غوښتنه کوي، خو نوموړي وایي چې د سیمه ییزو زورواکو غیر قانوني غوښتنې نه دي منلې او ځکه د هغو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غور والی وایي چې د ولایتي شورا د ځینو غړو په ګډون یو شمېر زورواکي غواړي دا د مظاهرو له لارې له خپلې دندې لرې کړي. سیما جوینده پر دې کسانو تور لګوي چې دی او کورنۍ ته یې ګواښونه کوي. میرمن جوینده پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې زورواکو حتی په مرګ ګواښلې ده. دا غیر مسئول وسلوال قمندانان دي، دوی د بدماشانو لړل دي، دوی له زرګونو کسانو څخه باج اخیستای او زما د ویرې یوازینی علت همدا دی. امکان لري چې د دې کسانو لخوا وژل شم. دوی غواړي په هر ډول چې وي یا زما د کورنۍ غړي او یا مالمین ځای یوسي، ځکه دوی زور او وسلې لري. د ولایتي شورا د څو غړو په ګډون یو شمېر کسانو پرون د غور په مرکز فیروزکو کې د دوهمې ورځې لپاره د والی پر ضد مظاهره وکړه. دوی د سیما جوینده د لرې کولو غوښتنه کوله او ویلې چې دا بې کفایته ده او د ولایت د چارو په ترسره کولو کې پاتې راغلي. د غور د ولایتي شورا غړی عبدالحمید ناطقی هم د دې معترضانو په ډله کې وو.
این از صدای ما برای مردم به نمایندگی از شورای ولایت
دی ولایتی شورا پاست از توپ خلکو تزمنگ آواز دادای چه موگل مرکزی حکومت وارو چه دی غور مسئله تا جدی پا مکری او یو با صلاحیت پلاوی روستوی سو دا موضوع لنجده حل شی. خو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې سیما جوینده وویل دا کسان ځکه له دې سره مخالفت کوي چې دا یو ښځه ده او دې د زورواکو غیر قانوني غوښتنې نه دي منلي. دوی باج غواړي. پر دې سربیره دوی د معرف او د غور د کانال پیسې خوړلې، شنې ساحې غصب کړي او دا چې زه ښځه یم د دوی په نظر جرم دی او غواړي چې له دوی سره قانوني چلند ونه کړم. دوی وایي چې پخواني والیان ورسره جوړ وو او غواړي چې زه هم باید هر څه ورسره ومنم. خدای یو تور داغ دی او زه نه غواړم دا تور داغ د افغانستان د ښځو پر مخ پرېږدم. نه غواړم چې خدای مکړه د افغانستان ښځې تاریخ ته بدنامې کړم. یو شمیر ښځو چې پرون د فیروزکو ښار په یو بله څنډه کې د والی په ملاتړ مظاهرې ته راوتلې وې د غور ولایتي شورا له ښځو او د ښځو له پرمختګ سره په دښمنۍ تورن کړه. یوې میرمنې وویل موږ داسې کسان نه غواړو چې لاسې د خلکو په وینو سره وي، د خلکو کورونه یې چور کړي وي، د خلکو زامنې وژلي وي. داسې کسان موږ نه غواړو. موږ همدا والی غواړو چې زرګونه مظاهرې هم وکړي. موږ له دې څخه خوشحاله یو. د غور والی سیما جوینده ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې میرمنو د امنیت په اړه هم اندېښنه لري او دا ویریږي چې زورواکي قمندانان د دې پلوي میرمنو ته زیان ونه رسوي. میرمن جوینده د حکومت له مشرانو غوښتل چې د غور د روانې لانجې د څېړنې لپاره سمدستي د ولایت ته یو پلاوی واستوي. سیما جوینده چې په افغانستان کې له دوو ښځینه والیانو څخه یوه ده او شاوخوا څلور میاشتې مخکې د غور د والی په توګه وګمارل شوه، له پایله د ولایتي شورا او د دې ولایت د عالمانو د شورا د ځینو غړو له مخالفت سره مخامخ شوه. نوموړي وایي چې د عالمانو د شورا پخوانی مشر هم د دې پر ضد د اعتراضونو په تنظیم کې مهمه ونډه لري.
پمردل چې د غور والی وایي چې سیمه ییز زورواکي په مرګ ګواښي. بلخوا د کونړ والی وایي کله چې د افغانستان او پاکستان اړیکې نسبتا ښې وي په افغانستان کې امن وي، خو کله چې په دغو اړیکو کې کړکیچ راځي د پاکستان اجیران د ده په خبره چې په افغانستان کې ګډوډي جوړوي. وحید الله کلمزی دا خبره په اسدآباد کې غونډې ته وکړه چې د افغان قواوو په ملاتړ جوړ شوې وه. په غونډه کې ګڼو دینی عالمانو او قومي مشرانو برخه درلوده. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
کاڅه هم په دې ورستیو څو کلونو کې ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې په بیساری توګه وده کړې، خو د استعمال په څرنګوالي لا هم ګڼې ستونزې تر سترګو.
د تخنیکی ستونزې له کبله مو معذرت ومني. او سم دره له انوري راپور تاسو وړاندې کیږي چې په کونړ کې یو شمېر دینی عالمانو په یو غونډه کې لا افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل املاتړ څرګند کړ. اوسم
د امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپنه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي.
دغه راپور به سره واورو.
غونډې ته مولوی نجیب الله حقیار وویل افغانان مسلمانان دي او تل یې د نورو یرغلونه او بریدونه په شا تمبولي دي. هغه وویل په افغانستان کې روانه جګړه پردی او د افغان ځواکونو خلاف هیڅ جواز نه لري.
انتحار او انفجار په اسلام کې نشته دی. د امنیتي قواوو په وړاندې حرج و مرج چې دی په اسلام کې نشته، ولیکه یو مسلمان وژني، بې محکمې وژني، عالم وژني، په مکتب او په جومات کې ته انتحار کې انفجار کې تا ولی والله که څه په امن کې، والله که جومات په امن کې، والله لازم کو قرآن په امن کې، دا زما استاد ظلم ته وژنا.
د ولایتي شورا غړی حاجی شاه ولی وایي نږدې څلور لسیزې وشو چې په هیواد کې جنگ روان دی او د جګړې دواړو خواوو ته افغانان وژل کیږي، په لسګونو او سلګونو کورنۍ بې سرپرسته کیږي، نو وسلوالو ته پکار دی چې له جنگ لاس واخلي.
راځئ که نه اوس وګورئ دلته که کوم خارجیان ناستي، خو وګورئ سولې د شورا رئیس ټول داسې وګورئ او ټول عمر به دی دا فساتونه کوي او دا به د چا هیري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل دا یو ښکاره خبره ده چې کله د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې ښې وي نو دلته جګړه هم سړه وي، او کله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات او ناندرې زیاتې وي جګړه هم توده وي.
واضح حقیقت او څرګند معلوم دی چې کله چې د افغانستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ سیاسي روابط ضعیف شي نو د غونوکران و جیران په افغانستان کې د هغو په غوښتنه ګډوډي رامنځته کوي. تاسو فکر وکړئ چې د موږ د دغو دفاعي ځواکونو اسلامیت او د هغو تور مخ یو څومره فرق لري. لعنت دې په هغو افغانانو وي چې د هغو تر کمانډه او رهبرۍ لاندې دلته خپل وطن ورانوي، خاوره خرابوي.
په پای کې د غونډې پریکړه لیک د څارنوال عبدالهادي لخوا ولوستل شو چې پکې د افغان دولت او افغان ځواکونو پوره ملاتړ شوی و.
د خپل امنیتي ارګانونو او اسلامي دولت څخه پوره ننګ او ملاتړ کوو. د خپل خاورې او وطن څخه په خپل وینو دفاع کوو. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زمونږ آرام ژوند نارام کړي.
خلک وایي له دې وړاندې هم په کونړ کې د دولتي ځواکونو په ملاتړ ګڼې غونډې شوي، ولسونو د جنگ په ځای سوله غوښتي او د همدې ملاتړ برکت دی چې د پخوا په پرتله په کونړ کې یو څه جګړې کمې شوې دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. پرون مو راپور درلود چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ پر ځینو سیمو ګڼو وسلوالو بریدونه کړي دي. په راپور کې ویل سوي وه چې وسلوالو ځینې سیمې نیولې هم دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات پیل کړي دي. له لشکرګاه الیاس د ایرا سره ټلیفون په مستقیم تماس کړی. څه دی وروستی حال په نادلي ولسوالۍ کې؟
سالی صاحب، څو شېبې وړاندې مې د هلمند د امنیت قمندان پاسوال ملګر ملاقات سره خبرې وکړې. هغه وویل چې خال ډزې اوس هم د لوی مانده په سیمه کې چیرې چې د سپو په نوم هغه سیمه مشهوره ده او د لوی مانده دروازه بلل کېږي روانې دي. هغه وویل چې هغه عملیات چې تېره ورځ سهار وختي د وسلوالو په ضد باندې پیل کړي وه اوس هم ادامه لري او د دریو سکوڅو پوستو څخه یې دوی نیولي دي او د هغې په سر باندې اوس هم وسلوال مقاومت شوي. البته دا جنگ تېره ورځ نه بلکې وړمه شپه ناوخته د سلګونو وسلوالو په ګډون د نادالي ولسوالۍ پر کمربند باندې چې د کوپکې لوی مانده او لوچک په سیمه کې د بغرا پر سر ځینې پوستې او استقامې قرارګاه وجود لري رامنځته شو. دا برید چې چارواکي هم په مقابل کې پرون د عملیاتو خبر ورکړ چې البته وایي تر اوسه پرې ادامه لري.
په دغو عملیاتو کې د تلفاتو په اړه معلومات ورکول سوي دي؟
امنیت قمندان وویل چې د پرون راهیسې اتلس وسلوال وژل سوي دي چې د هغوی د ځینو مړي هم د جنګ پر میدان پاتې دي او د امنیتي ځواکونو د پرون راهیسې یوازې د یو نفر د وژل کېدو او د یو د پټ کېدو خبره تایید کړه. البته وژل سوی کس د پولیس ځینو سرچینې وایي چې قمندان اسف خان دی چې په مرزي ولسوالۍ کې لومړی په محلي پولیسو کې وو او وروسته اوس په ملي پولیسو کې قمنداني کوله او یو برجسته اغوستلی دا سړی و چې وسلوالو کې په سیمه کې دار هم درلود. ولې وړمه شپه په لومړي ځل چې کله وسلوالو پر سیمه برید وکړ یا پر دې کمربند برید وکړ نو د لسو په شاوخوا کې پولیس د چانجیر د پولیسو د ماموریت د مامور سلطان نامه په شمول په هماغه اول تهاجمي برید کې وژل شوي دي چې ویل کېږي ځینې سرچینې بهدار کام شپانه کړي تر اوسه دولتي چارواکو دغه لس پولیسو نه دي تایید کړي.
تر دې مخکې نامنی د هلمند په شمالي ولسوالۍ او لورو پرتو ولسوالیو کې وچ هلته د وسلوالو تحرکات زیات و. علت څه شول کېږي چې د دوی دغه حملې مرکز ته تقریبا په نږدې کېدو دي؟
مساکله نوزاد سنگین او کجکی ولسوالۍ کې ډېرې سیمې اوس د وسلوالو په ولکه کې دي. تاسو معلومیږي د شمالي ولسوالۍ څخه بیا د نادالي ولسوالۍ تر دغه کمربند چې د بغرا په غاړه باندې یو سوی دی پراخ دښته وجود لري او وسلوال په اسانۍ کولی شي تګ راتګ وکړي. ویل کېږي د وسلوالو درې ډېرې مهمې کیسې چې په شمالي ولسوالۍ او خپل په مرمنداو حیدرآباد کې د څومره فعالیت کوي دغه درې کیسې د دې دښته په استفادې په موټرونو کې راغلي او په پرله پسې ډول باندې تر دغه کمربند باندې بریدونه کوي چې تېره شپه هم په سکرګا کې د دغه جګړې خال درنه درنه کسان او ډزې اورېدلې او ویل کېږي وسلې راغلې.
په ځینو نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات سوي دي او په ځینو کې ښایي چې دغه عملیات روان وي. څه لاسته راوړنه لري دغه پوځي عملیات خصوصا د هلمند په شمالي ولسوالیو کې؟
حکومتي چارواکي وایي چې موږ د وسلوالو پلانونه چې غواړي د هلمند ځینو ولسوالیو سکوت کړي شنډ کړي دي. مونږ وسلوال هم توانېدلي دي په تېرو شپږو میاشتو کې پنځو میاشتو کې چې د شمالي ولسوالۍ پاسول د مساکله او سنجین ولسوالۍ ډېرې مهمې او ستراتیژیکې سیمې لاندې کړي چې اوس دغه ولسوالۍ یوازې د پوستو حیثیت لري او د نوزاد ولسوالۍ موقعیت خو بېشي حکومت دغه ډېرو بریدونو له امله چې طالبانو کول هر څه چې د ولسوالۍ د پخواني مرکز د سیمې انتقال کې سره نږدې دي.
الیاس دایو چې د هلمند په نادر ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د هلمند چارواکي وایي چې وړ مشپه دغه جنگ په دې ولسوالۍ کې پیل شوی چې اوس هم د ولسوالۍ په ځینو برخو کې خال خال ډزې او شخړې روانې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
ګل احمد ستنګزی له لوګره په خپل پیغام کې لیکلي د ښوونکو معاشونه کم دي. په اوسني معاش ښوونکي خپل کور نه چلولای. هله د افغان دولت دغه معاشونه اور زیات کړي. انجینر خدای نور عزیزی له میدان وردګ څخه په خپل پیغام کې دعا کړي چې افغانستان له زیمبابوي څخه د کرکټ پاتې مسابقې هم ورګټي. وحید له لغمانه لیکلي په دې ولایت کې د ځمکو په غصب کې ځینې چارواکي لاس لري. هله د اوسنۍ والی مخه ونیسي. وطن پال زابل په افغانستان کې سراسري سوله هغه وخت ټینګېدلی سي چې پر پاکستان نړیوال فشار راوستل سي. رحمت الله رحماني له هلمند لیکلي که افغان ولسمشر غواړي چې محبوبیت نور هم زیات سي بیګناه بندیان یې خوشی کړي خصوصا د بګرام له زندانه. حمیدالله زابلي په خپل پیغام کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق ستاینه کړې چې په زابل کې په وسلوالو مخالفانو پسې عملیات وکړل او زیاتې سیمې تصفیه کړې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هڅه پیل کړې چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالیت قانوني او معیاري کړي. د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژي مرستیال پرون د ټولنیزو رسنیو په دریمه کلنۍ غونډه کې وویل چې ځینې کسان د دغو رسنیو څخه ناوړه ګټه اخلي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو څو کلونو کې ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې په بېساري توګه وده کړې خو د استعمال په څرنګوالي لا هم ګڼې ستونزې تر سترګو کېږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هم له ټولنیزو رسنیو څخه ناوړه استفاده مني او وایي په دې اړه ورته ډېر شکایتونه هم ورسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال ایمل مرجان د ټولنیزو رسنیو په غونډه کې وویل چې هڅې پیل کړې څو خلک له یادو رسنیو څخه معیاري استفاده وکړي.
راتلونکي درې ورځې بحثونه لري، هغه دوستان چې په دې بحثو کې برخه اخلي له دغو بحثو څخه ګټه واخلي او نه تنها دا چې دغه معلومات ځان سره کور ته ووسئ، خپل دفترو ته ووسئ، په رسمي شکل یې د سمیټ له ادرس نه یا تاسو له خپل شخصي ادرس نه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره شریک کړئ چې وتوانیږو مونږ تاسو ته پاک انټرنیټ د تاسو د کلتور انانا او د تاسو د مذهب په چوکا کې برابر انټرنیټ د تاسو خدمت کړو.
د مخابراتو وزارت د معلوماتو لمخې د محلي او اشاریه 2 میلیون افغانان له انټرنیټ په ځانګړي توګه له ټولنیزو رسنیو استفاده کوي. کله یو خوا ټولنیز رسنۍ د معلوماتو په شریکولو د خلکو په نږدې کولو کې ګټورې تمامېږي، خو د کندوز په سخوت کې وسلوالو د حکومت په خلاف او جګړې ته د خلکو په هڅولو کې ورنه ګټه واخیسته. د کندوز له سخوت وروسته داسې اوازې خپرې شوې چې ممکن حکومت پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه فیسبوک باندې بندیز ولګوي. حکومت که څه هم د دې رسنیو د بندیز خبره نه کوي، خو وایي هڅه کوي چې خلک دې ته اړ کړي چې له رسنیو څخه ښه ګټه واخلي. د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکوونکي هم وایي چې ځینې کسان ټولنیزې رسنۍ د ملي ګټو خلاف کاروي. دوی له حکومت غواړي چې د دې کار مخنیوی وکړي. دوه تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
فرهاد بهروز یم. ټولنیزې رسنۍ په افغانستان کې توانېدلې چې ځوانان سره نږدې کړي او د افکارو په تبادله کې ورسره رسته وکړي. ټولنیز رسنۍ یو اندازه ستونزې هم لري. ځینې خلک له جالي کونټونو څخه خلک ته وینوي او عامه ذهنیت ګډوډوي. زه امیدوار یم چې افغان ځوانان له ټولنیز رسنیو څخه درسته ګټه واخلي. عبدالجمیل یم. مهمه خبره دا ده چې خلک باید د ټولنیزو رسنیو د استعمال په فرهنګ پوه شي.
څه موده وړاندې د افغانستان د ملي شورا ځینو غړیو ویل چې د پاکستان استخباراتي شبکې نږدې 8000 داسې اکاونټونه جوړ کړي چې د افغانانو په بې اتفاقولو کې ورنه ګټه اخلي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې ځینې کسان په مستعارو اکاونټونو له ټولنیزو رسنیو څخه د سیاسي مخالفینو پټکولو او غچ اخیستلو کې کار اخلي، او یو شمیر نور یې په حکومت باندې د فشار په توګه کاروي چې دا کار په نورې نړۍ کې هم معمول دی. دا په داسې حال کې ده چې نورې نړۍ کې هم د ټولنیزو رسنیو د استعمال لپاره قوانین او مقررات نه دي موجود، خو د چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید یو قانون رامنځته شي.
د پېښور پولیسو د محرم په لومړیو لسو ورځو کې دې ښار ته د افغان کډوالو دغه راز د قبایلي سیمو د بې ځایه کسانو پر ننوتلو بندیز لګولی دی. که څه هم په پېښور کې هر کال د محرم په لسو ورځو کې افغان کډوال له خپلو سیمو نسي راوتلی، خو دا لومړی ځل دی چې امنیتي چارواکي پېښور ته د قبایلي سیمو پر بې ځایه کسانو هم بندیز لګوي. تفصیل د ذبیح‌الله شفق په راپور کې.
د خیبر پختونخوا پولیسو د محرم په ورځو کې د دې ایالت مرکز پېښور ته د افغان کډوالو او ډیرون کرښې ته څیرمه د بېلابېلو قبایلي سیمو د بې ځای شو خلکو پر تګ راتګ او ګرځېدو بندیز لګولی دی. د پېښور پولیسو د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د بینرنو په ځړولو پر نورو احتیاطي تدابیرو سربېره پر افغان کډوالو او پر بې ځای شو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پېښور ښار ته له راتلو ډډه وکړي. په عین حال کې په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف ښار او هغه سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي، خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس له ښار نه بهر اند خپلو کورونو مخې ته نیسي، د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره تاڼې ته بوزي او روپۍ ترې اخلي. د پېښور له ښار لرې په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرال سکرتر شاکر سباون له ازادي راډیو سره په ټلیفون تماس کې په دې اړه وایي.
کله چې اول د محرم شروع کیږي نو افغانانو نو باندې ټولو باندې سختي لکه راځي، داسې وي چې هغوی ته اجازه نه وي چې صدر ته لاړ شي، بل نورو ځایو ته لاړ شي. خو نه یوازې دا چې هغوی په کینګ باندې بندي، بلکې دلته هم نیول کیږي. څو ورځې وړاندې کسان نیول شوي وو.
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم په ورځو کې پېښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګوي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بې ځای شو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مدني ټولنو غړو په دې حالت کې مشتو ځینې قبایلي خبریالانو د پېښور د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي او وایي چې قبایلي ولس به په دې چلند د احساس محرومۍ ښکار شي. یو پېښور مشت قبایلي خبریال صفدر داوړ په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي.
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي لکو خپل کورونا پرېښي دي. یو خو هلته دوی تباه شول او یو ورځ دوه کې راووتل، خو باندې راغلل، ډېر تکلیفونه، کورونا وفران دي، بازارونه وران دي. نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې اټن کې باقاعده ویلي وو چې دوی انټری بانه کېږي سیند کې، نو همدا پوزیشن. نو دا ډېره زیاته بده خبره ده. دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونه پرېښي دي. پکار دی چې دا حکومتونه داسې سیستم ورته جوړ کړي چې د دې خلکو قدر عزت وشي.
له بلې خوا باید خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پېښور ته د افغان کډوالو او بې ځای شو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګام یې د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی. د پېښور د پولیسو یو جګپوړي چارواکي سجاد خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې اړه ویلي.
پېښور چې دی دا
د دروړ اطرافونه چې کوم دی دا بالکل الله تغیر سره او دې سره بالکل تړلې ده. دا د ډیسټریک ډیپټی کمشنر پېښور چې دینو اغې دي کې 144 لګولې په دې کې کتا سو ګورې نو عام خلک چې کوم دي هغه چې کوم دا غزا سره د چکار نه شو ګټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلی نو الته مونږ چې کوم دا سي غیر ضروري خلک دام نه پریږدو خدای په کې پارټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ڈی پیز راځي په دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم له یولل سون سره ملوي او کله نا کله پکې پرشیاګانو بریدونه او چادونه هم کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دورکو عزیزانو د لټه پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو 7:30 بجې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین ناورو.
د ایران دولتي تلویزیون وایي دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټر د ټکر په پیښه کې لاس غیر قانوني افغان کډوال وژل شوی او لاس نور ټپیان شوی دی. د ایران د سیستان او بلوچستان والی خبرداري ورکړی چې هیواد باید د افغان کډوالو د وینوي سپې لپاره چمتووالی ولري. د اروپای ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پر دولاینا ولسوالۍ لپاره لپسې حمله وروسته تیر ماښام په شاتک ته اړوتل. ولسمشر باراک اوباما پر خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدامات وکړي. د امریکا پوځ وایي چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وژل شوی دی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکیه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي برلین به په اروپای ټولنه کې د ترکیه د جرمن لکېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
دا خبرونه په سرخطونو کې یو خبر دا و چې د ایران دولتي تلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټرو د ټکر په پیښه کې 40 افغان کډوال وژل شوی دی. په دې پیښه کې لاس نور کسان ژوبل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې پیښه تیر ماښام د تهران او قوم ترمنځ پر غځېدل لاره د مینیبوس او یو بر وړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې شوی ده. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه راغلي.
امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپنه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د پالیسۍ د وروستي بدلون په دفاع تیرونه ویل. دا خبره چې موږ افغانستان پریږدو دا به زموږ ماته وي. هغه ویل موږ افغانستان نه پریږدو او نه هم دا کار کولای شو او که داسې هم وکړو له هغو بریاوو به چې تر ننه پورې مو ترلاسه کړي ګټه پورته نه کړی شو. د لاس انجلس ټایمز په وینا که په افغانستان کې په 14 کلونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو د لاسته راوړنو په اړه د دفاع وزیر شک یوې خواته کړو، اساسي پوښتنه دا ده چې د هغه دا خبره چې امریکا نشي کولای له افغانستان نه ووځي څه معنا لري. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي امریکا یو ستر قدرت دی. دا هیواد په تیره بیا د خپل پوځي ځواک پر برلاسیتوب ویاړي. قدرت هم یو هیواد ته د دې امکان ورکوي چې کله خپل ګټې او ارزښتونه د دې غوښتنه کوي چې اقدام وکړي او کله هم له اقدامه ډډه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا امریکایان باید دا پوښتنه وکړي چې متحده ایالات د نه انتخاب په صورت کې څه ډول اقدام کولی شي. هغه چې کارته د خپلې وینا په پیل کې ورته اشاره وکړه او ویې ویل چې ولې موږ نشو کولای له افغانستان نه ووځو. د لاس انجلس ټایمز په وینا د دې پوښتنې ځواب د دې غوښتنه کوي چې متحده ایالات نه یوازې په افغانستان کې کارونه سم کړي بلکې دا کار په عراق کې چې یو وخت جګړه ختم اعلان کړي و خو بیرته د غچ اخیستنې په ډول پیل شوی هم وکړي. لاس انجلس ټایمز لیکي په دواړو هیوادونو کې د امریکا د پاوځ ستراتیژي له سخت مات سره مخامخ شوې ده. برتانوي ټلګراف ورسپانه د کندوز پیښې ته په پام سره په دې ښار کې د ښځینه فعالانو پر وضعیت د یو مطلب په پیل کې د مرزیه رستمی په نوم د یوې فعالې څرګندونې راخیستې چې وایي موږ بیرته کندوز ته نشو تللی. ټلګراف لیکي رستمی وایي کله چې خبره شوه چې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار ونیو خپل کور یې پرېښود او د یوه دوست په کور کې ځان پټ کړ. هغه وایي طالبانو د ماشومانو په مرسته د حکومتي چارواکو د غیر دولتي مؤسسو د کارکوونکو په تیره بیا د ښځو د حقوقو مدافع فعالانو کورونه په نښه کول. رستمی چې په کندوز کې د سولې لپاره د ښځو د حقونو د یوې غیر دولتي مؤسسې مشر ده وایي د دې نوم هم د طالبانو په هغه لیست کې و چې دوی پسې ګرځېدل. ټلګراف وړاندې لیکي طالبانو په ښار کې ډېره ورانی رامنځته کړه، ودانۍ وسوځول شوې، د غیر دولتي مؤسسو حکومتي دفترونه او دوکانونه لوټ شول او په دیوالونو کې د مرمیو سوري له ورایه ښکاري. د ورځپاڼې په وینا که څه هم افغان امنیتي ځواکونو پر کندز ښار بیرته خپل ولکه ټینګه کړې، خو دغه ښار ته د شاوخوا 2000 کورنیو چې تښتېدلي د بیرته ورتګ بهیر ډېر ورو دی. خو میرمن رستمی او د دې په شان د ښځو د حقونو او مدني ټولنې فعالان چې د وسلوالو لخوا تعقیبېږي وایي هېڅکله به هم بیا په دې ښار کې ځان مسؤون احساس نه کړي.
د وزګاری په وړاندې د مبارزې غورځنګ یو شمېر غړي له حکومت غوړي څو له هیواد د ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي او بیکاری ختمه کړي. د دغه غورځنګ غړیو چې د ملي شورا مخې ته یې د تحسن خیمه درولې خبرداری ورکوي که دا کار ونیسي نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت دروازې به وتړي. قاسم سولمل او نور تفصیل.
د اوزګاری په وړاندې د غورځنګ غړي خبرداری ورکوي چې افغانستان به د بې شمېره اوزګار ځوانانو د درلودو په خاطر په راتلونکي کې له جدي ګواښ سره مخامخ سي. دغه ځوانانو د ملي شورا مخې ته د تحسن خیمه درولې او د دې حرکت هدف د هغو سند لرونکو ځوانانو له اوزګاری شکایت کول په ګوته کوي چې له همدې امله یا په مخدره موادو روږدي دي او یا هم له هېواد بهر اتلو ته اړ سوي دي. ظاهر چې دغه غورځنګ یو غړی او د ساختماني چارو انجینر دی وایي خپل ټوله شتمني له ایران افغانستان ته راوړه څو کار پرې وکړي خو اوس اوزګار دی.
د ایران ما روزونه 100 ډالر امریکایي ما درآمد درشتم.
دی وایي په ایران کې ما د ورځې 100 ډالر عاید درلود. زه له یو نیم سلو کارکونکو سره افغانستان ته راغلم څو د پردی پر ځای خپل ملک ته خدمت وکړم. ټول دغه کارکونکي چې جرمني ته ولاړل څوک د ترکیې پر پولو دي او څوک هم په اوبو کې ډوب سو. دوی ته زه ځان مسؤل ګڼم. دغه ځوانان د کار او ټولنیزو چارو پر وزیر انتقاد کوي او له کړنو یې ناخوښ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوریاخیل د ولسي جرګې او مشران جرګې په استجوابي غونډو کې خلکو ته د لنډمهاله او اوږدمهاله کاري زمینو د برابرولو ژمنې کړې وې او موږ غوښتل د وزګاری په وړاندې د غورځنګ د غړو شکایت دغه وزارت تر مسؤلانو ورسو خو له بیا بیا تماسونو سره ونه توانېدو د هغوی نظر ولرو. د همدغه ځوانانو په خبره دا مهال 13 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان په افغانستان کې اوزګاره دي چې ځینې مجبور سوي بهرنیو هیوادونو ته مهاجر سي. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړې مریم کوفي چې د همدې ځوانانو د تحسن خیمې ته راغلی وه وایي له هغو وزیرانو به د اعتماد رای واخیستل سي چې خلک ورڅخه ناراضه وي.
بدبختانه وکیلای هم هستن کې نتونستم تال یا زیر
په خواشینۍ سره داسې وکیلان هم دي چې نه دي توانېدلي د ملت په کور کې د خلکو استازیتوب وکړي څو ژر تر ژره هغه استجواب او سلبه صلاحیت کړي.
د غوزګار ځوانانو چې شمیرې لسکونو کسانو ته رسیده ویل چې د حکومت مشران تر راتلونکي اونۍ وخت لري چې د ځوانانو په وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي کنه نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت دروازې به وتړي. دوی همداراز خبرداری ورکړ چې حکومت نه باید تر دې زیات بې پروايي وکړي او له مخالفینو سره د ځوانانو یو ځای کېدو ته زمینه برابره کړي ځکه د دوی په خبرو دا کار به د حکومت بقا ته هم زیان ورسوي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر وایي چې د ترانسپورتي او ترانزیتي لارو چارو د پرمختګ لپاره د سړکونو معیاري کولو ته پلانونه ترتیب کړي دي. محمود الله بتاش پرون د ترانسپورت د ملي ورځې د لمانځلو په غونډه کې ویل په وروستیو شاوخوا 13 کلونو کې سړک جوړولو ته ډېره پاملرنه سوې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سره له دې چې لارې او سړکونه د اقتصاد او تجارت د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کېږي، افغان چارواکي وایي چې په دې برخه کې اوس هم ستونزې شته او په کار ده چې هوارې شي. د ترانسپورت وزیر محمدالله بتاش وایي چې په وروستیو شاوخوا 13 کلونو کې د هېواد د سړکونو د جوړولو او رغولو په برخه کې کارونه شوي خو کافي نه دي. د دې یکشنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل د ترانسپورتي او ترانزیتي چارو د خوالي او پراختیا لپاره یو لړ پلانونه ترتیب کړي دي.
ترانسپورت از لحاظ کمی رشد کرده ولی از لحاظ کیفی باید
ترانسپورت د کمیت لپلو پراختیا موندلې ده. کیفیت لپلو باید داسې کارونه سوي وای چې سیستمونه ورته جوړ او پنګونه پکې سوي وای. په خوښینه سره چې دا کار نه دی سوي موږ باید داسې پلانونه طرحه کړو چې هم شفافي او هم خلکو ته د کار زمينه برابرې کړي.
خاغلی بتا شوول د سړکونو د جوړولو او رغولو پر ټولو کړنلارو له سره کتنی کړي او د شرکتونو د حسولو لپاره هسي تیزی شوی دی. د وبل د لومړي ځل لپاره تصمیم نیول شوی چې له ترانسپورټرانو څخه د خدماتو په تناسب ټیکس واخیستل شي. په عین وخت کې په خې حکومتولۍ کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د اقتصاد او تجارت په پراختیا کې د ترانسپورت او ترانزیت رول مهم وباله او ویل چې د ترانسپورت ملي ستراتیژي ترتیب شوه او په نږدې ورځو کې به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. د موبایل لوی لارې د وسپنې د پټلۍ غځول د خصوصي سکتور د وسایطو پراختیا د څلورو نړیوالو او یولسو سیمه ییزو هوایي ډګرونو جوړول او د ځمکني او هوایي شرکتونو فعالول او داسې نور د ترانسپورټ او ترانزیت په ملي ستراتیژۍ کې شامل دي. سربیره پر ده د فایدامی وزیر محمود بلیغ د وسپنې د پټلۍ د غځولو په برخه کې د وزارت پلانونو ته داسې اشاره وکړه.
حالا افتاده در این قسمت در وزارت پایگامه صورت گرفته، اعمال بیشتر از 10,000 کیلومتر.
کوم کارونه چې تر اوسه د فوایدامې په وزارت کې سوي د څه باندې 10,000 کیلومترو لوی سړکونو جوړول دي چې حلقوي سړکونه او له مرکزونو سره د بندرونو نښلول پکې شامل دي. پلان لرو چې تر 2000 میلادي کال پورې څه باندې 5,000 کیلومتره سړکونه نور هم جوړ سي.
خلک وای چارواکو ډېر ځله د سړکونو د معیاري کولو او د وسپنې د پټلۍ د غځولو ژمنې کړي، خو کلونه وځي چې عمل پرې ونه شو. بلخوا خلک د سړکونو د جوړولو د کار له کیفیت هم شکایت کوي. دوی وایي اکثره سړکونه په لږه موده کې زیان مومي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
مننه کوم د آزادی رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګاره یم د رادیو ډیر په مینه اورم.
ازادي رادیو دا خبرونه دی وسات لپاره دا ترنوه بجو پوری چې د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام یو برخه جوړوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي وازی او ری چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. اوسم یو سیمه ایز راپور راخلو. د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. دا اقدام د هغه تاریخي توافق پر بنسټ کیږي چې ایران او د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په جولای میاشت کې لاسلیک سو. اروپایي ټولنې هم پرون ویل چې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دې هیواد د لګول سویو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحې چوکاټ یې تصویب کړ. احمد تکل او نور جزئیات.
د لویدیز او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د لاسلیک په نویمه ورځ ولسمشر باراک اوباما حکومت ته امر وکړ چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژي، سوداګرۍ او خزانه وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي: زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه د امریکا د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دا اقدامات به هغه وخت په عمل کې پلي شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړي چې تهران د اټومي موافقې په چوکاټ کې د عمل د هر اړخیز ګډ پلان له مخې پر خپلو ژمنو عمل کړی. له بلې خوا، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې د اوباما سپارښتنه د دې خبرې د یقیني کولو لپاره مهمه بللې چې د ایران اټومي پروګرام به یوازې سوله ییز اهداف لري. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو موافقه به هغه وخت عملي شي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره یا IAEA د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراءاتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړی. ایران موافقه کړې چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې لویدیز پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپره کړي چې د ایران له لوري د اټومي موافقې له عملي کېدو وروسته پر دې هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لارا وروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحې چوکاټ تصویب کړ. د دې اصولو له مخې چې پرون خپاره شول بندیزونه سمدستي نه لغوه کیږي، خو د هغه بهیر د عملي کېدو ضمانت کوي چې د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ په خبرو کې موافقه پرې شوې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پرون وویل چې د بندیزونو د لرې کولو پریکړه سمدستي نه عملي کیږي. شتاین مایر چې په تهران کې خبرې کولې وویل بندیزونه به لږ تر لږه تر جنوري میاشتې پورې پر ځای پاتې شي، څو د نړۍ لوی قدرتونه نو وویني چې آیا تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په اړه ژمنه عملي کوي کنه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا مې تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې دوه تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي کوم چې پیدا شوي دي. همداراز داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ملټوئ. تاسې کولی شئ چې د افغان بي سیم د 8 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولیږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. نو ګرانو دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. زه امان الله امیرزای یم. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خپاره کړو کوم چې دوه ورونو له هلمند موږ ته رالیږلي دي. لومړنی پیغام نور خالد له هلمند رالیږلی دی او وایي چې د یو ماشوم په هکله څه ګونګی دی معلومات لري. دوهم پیغام یو بل ورور له هلمند رالیږلی دی او ویلی دی چې د نجیب په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، نور خالد یم د هلمند ولایت د مساکنه ولسوالۍ نه. دلته یو هلک ده د 12 کلو عمر لري، په تن باندې سپینې جامې دي، په ژبه ګونګ ده. که د هر چا ورک وي په لاندې نمبر دې اړیکه ونیسي: 0 8 4 9 4 4 4. ستاسو نه یوه دنیا مننه. خدای په امان.
زه د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د تریخ نور کلي ته خبره کوم. دلته یو هلک د نجیب په نامه د سنګین د مور و پلار یې مان پورته کړي چار دار چشناسه دی. دغه زما لمبر دی 0 8 4 2 9 9 3 5 1. سلام علیکم.
گرانو دوستانو محترم و اوریدون کو تاسه چه خپل ورکشوی عزیزان نتوائی کولشی چه پا دو گشمیرو منتخپل تلیفونی پیغامو نپریگ دهی. پا کابل که ده منگه تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 5 1. یاو ریبیاو هم 0 0 0 2 0 4 3 5 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري. ګران دوستانو راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، ولایت د سرپل ولسوالۍ د سمخله ما زنګ ولې. ما یو ورو غږ جمې خانګول دی. د پلار نوم یې الف احمد دی، نیکه نوم یې تاج محمد دی، مشر ورور نوم یې رستم دی، بارده دی، خدایده دی، ګل محمد دی، زوی نوم یې نیک محمد دی. که چا ته معلومات دي په دغه تلیفون کې شمېره زنګ وي 0 0 4 2 4 5 0 0 0 4 2 4 5 0 5 0. والسلام
علیکم. السلام علیکم،
زلالي ده سپین بولدک د ولسوالی د کندهار د ولایت خبره کوله د کثیره سینه څخه مجیو عجز دی د منا پیغام ده خون پنامه دی د وکاله ترسیری چې دی ورکسوی د مارو په جنگ نو کله ار چاته معلومات یې د خپلار نومیا لالی اکادی د مشر نومیا بسیر دی د کشر نومیا محمد نبی دی که ار چاته معلومات یې وروره په دغه شمېر دې مته معلومات راکړي صفر اویا پنځه اتیا یو سل درې دېرش او دولس ډېره مننه السلام علیکم
د بابوجی زوی دی د بالا مرغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم د نری ساره د کلی وشدونکو یم چې چا د برات فاته پلاس راکړل لزر افغاني شیرینی لري فاره منځکه کی دا پنځلس کال کیږي نادره کدی پنځلس کال کیږي نادره کدی ز تاجدین خبرې کوم کار چا د فاته پلاس راکړل لزر افغاني شیرینی لري وسلام
انو محمد د کندهار ویلات ته جوړې ورسره د نلغان د کلی سره ساسر په دمه اسکیم مړه د اکاډمۍ په نامه د رحمت الله شاجي شزجه ښار کې چې ورو کړی اته د کمال ما چې مرته په دا شنه راځنګوي چې پر اتایا د شپې ته شزجه درې ساعت نه یو ور بیا شنه راوتو چې پر اتایا د شپې ته شزجه درې ساعت نه یو د رحمت الله نیمه د کندهار ویلات ته جوړې ورسره د نلغان د کلی دی مننه سلام
ما یو ورځ چې سلام دې نور د درنه سره وي د نظرکه د کتاب دغه شماره کداه دغه شماره د زنګ سره پروه درې څلور انځه شپږ وو دا شماره د زنګ وای
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړی لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي.
السلام علیکم زه ادریس سروجان ولای دروته لساري خبره کوم زما یو د کاغذ د سمات د لابزي د جرس کار کې چې ورکړي کار چا پیدا کړی دغه نمبر دی صفر بیا د څنګه کلاس یو سلی اکسته السلام علیکم
سلام علیکم اعلان د خپل ولادت مینا پیغام پر انځم ما یو ورور چې د اسمت په نامه د کینځه کال کې چې دی ورکسوي دی او ما را ټلیفون سره دا غږ ده د زما ځاغه وري څه پر وسه پر تلور تلور څه پر تلور کینځه اته درې سلام علیکم
اوري السلام علیکم زل علی ملنګ د ستون ولدخته ورسوالی د کندهار د ولایت څخه خبره کوم د فکر دې لري د کریسه زما یو اجر دی د ملا په یمه د خونته نامه تقریبا وکاله کیر چې نظر راځه وی دي هغه طالبان سره په جنګور کې معروف په سیمه کې په کوم څه ځای دی نو د پلار نوم یې لالی اکا او د ورور نوم یې مشر نوم یې بشیر دی د کشر نوم یې محمد نبی دی د ملا ودی ولې د کل دی که اب چاته معلومات چې ورور چې په بدا نمبر د ما سره اړیکه ونیسي چې پرایا پنځاتیا یو سل درې دېرش دولس یو وار به بیا تکرار کوم چې پر اویا پنځاتیا یو سل درې دېرش دولس هر چاته معلومات چې په دغه اړیکې زموږ سره د ما سره معلومات ونیسي
صفر و صفر پنځه ولس اصل صفر و صفر پنځه ولس اصل صفر و
بله سلام علیکم زه د کندهار ولایت تجاری د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو د ماما زوی د ګل په نامه دی د سیدما د اکا زوی دی د څو د څلور میاشتې کېږي نادرکه دی د میوان په ولسوالۍ کې کاسه کې یا معلومات لري یا د غه لري په دغه شمېره زما ته اړیکه ونیسي 0 5 6 5 2 5 5 وسلام
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم زما یو ورور دی چې عبدالصمد نومیږي د عبدالسلام په نامه سره هم مشهور دی دا یو اته ورځې کېږي د کندهار ولایت د کابل د دروازې څخه ندرکه سوی دی هر مسلمان ورور که د په اړه معلومات لري یا دی په خپله دغه اعلان اوري پر دې شماره دې زنګ ووهي 0 1 1 3 5 1 1 د ټلیفون شماره یو وار بیا 0 1 1 3 5 1 1 که هر مسلمان ورور د په اړه معلومات لري او یا دی خپله دغه اعلان اوري په دغه شماره کې زنګ ووهي او ډېر باندې شماري. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه د ایرمن جزرګي ولسوالۍ ګرمسیر د لکې څخه خبره کوم. ایمانم نصر احمد دی. ما خوری زادلباری نمیزی دا همه کالا کیوی چه یه چیزی نگرانی ها که ازوی دی. تا چیری دیز ما زفت خلاری او یا ایزو پاس و ایزو چیز معلومات لیری. نشای زیز ما سره در آغنبار تماس نمیسی. چیتر آیا اتش پاش گریز چیتر اتش پرور و در از ما لنبار دی یو لک تازاری جایزا دو. سلام علیکم خدا کنم.
بله زه محمد د کندهار ولایت تشاول کورت ولسوالۍ ستاسو په نامه د اکاډمۍ دی اسماعیل په نامه هر چا د کې معلومات کیږي د دوه کال کیږي شو کسوي دی هر چا د کې معلومات وي ما زه د ټلیفون په اړه شمېره ته مار کړی سره بیا 50 پته سلويش اته سره و سلويش ټلیفون شماره بیا ځل بیا تکراروم سره بیا 50 پته سلويش اته سره و سلويش.
السلام علیکم زخن محمد من ولایت گرمسیر د ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم چې زما یو اکاډمي د نور علي په نامه باندې دا تقریبا 15 کال کېږي چې نظر کړم د دې په اړه کچو معلومات لري یا د خپل مرغربي مرسته په دغه شماره باندې اړیکه وینئ 0 2 2 3 3 3 3 شماره یې بیا تکرار 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
السلام علیکم، زما نوم حفیظ محمد دی. ما یو کشر ورور دی د احمد په نامه سره ورک شوی دی. د تېرې شنبې ورځې راهیسې د 14 کالو دی کار چا پیدا کړی وي. د په اړه معلومات راکړي چې دغه نمبر زنګ راوي 0 9 9 4.
بسم الله په نامه دی عبدالجی ورور دی. دا د خیر دغه شمېره ما ته زنګ راوی 0 1 0 8 0 4.
السلام علیکم، زه محمد عالم خبره کوم. زما یو وراره دی تاج محمد په نامه، د عبدالغفار زوی دی. 2 کاله کېږي چې ورک دی. موږ د په باره کې هیڅ معلومات نه لرو. که چا ته د په باره کې معلومات وي، ټلیفون نمبر دغه دی 0 3 8 5 5 1 3. شماره بیا تکراروم 0 3 8 5 5 1 3. زه محمد عالم افغان، السلام علیکم، وخت ونیسم.
السلام علیکم، زه نصیر احمد د فراد ولایت بلابلک دولسوالۍ د درایي د منطقې څخه خبره کوم. د اختر محمد په نام باندې زما یو خوریی دی. دا 2 کاله کېږي چې نادرکه دی. یو ساعت لوېدلی و، د اعصابو ټکر ورپېښ شوی. که څه دلته یې دوکان کوه، اوس یې دوکان هم تړلی. دا 2 کاله کېږي نادرکه دی. که چا ته د اختر محمد په پته باندې معلومات وي، کولای شي چې موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي 0 1 1 4 4 1 5.
دا زما نوم شیر احمد دی. د کندهار ولایت خبرې کوم. د زما ماما ورک شوی دی، ایران ته تللی دی. 10 کاله کېږي هېڅ نه راکې نهشته. زما نمبر دغه دی 0 1 2 5 4 9 9. سلام.
ولایت ګرمشیر د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو اکاډي د نورانی په نامه باندې د طالبانو د اول تاریخ وخت کې ورک شوی دی، نادره کړی. نو هر چاته د ده معلومات یا پته یې موږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ وو. 0-502-8-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام واورید. ګران دوستانو، د نن ورځ لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرامه مو په خوښ سپارم. روغ جوړ خوښاو بریلی وسی. خو په لری چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر و بجو پرې خبرونه لري.